پام اړولو په هڅه د عراق په لویدیز ولایت انبار کې په یو خارګوټي بریدونه کړي دي، او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد ال ثانی د 43 کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
اوردونکو د خبرونه په دې دویمه نیمای کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بنری جوړوي، او ورپسې بیا د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ بل همکار بشیر ګواخ یې تیاروي.
ستړي مشاوردونکو، شاهین بنری یم، او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو ژبې د نوموړي لیکوال، څېړنکار، خبریال، ژبپوهان او د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارز صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مومن د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. قلندر مومن د مومند تپې په یو لوی کلی بازید خېلو کې په کال 1913 کې د ستمبر په وړومبه نیټه زیږیدل و. د لسم ټولګي د پاس کول نو وروستو هغه د پښتونخوا په تاریخي اسلامي کالج کې داخل شو. وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو او سیاسي علومو کې د ماسټري ډیګري واخستې. د خپل عملی ژوند پیلې د زراعت په محکمه کې د ملازمت نو کو، بیا د انګس روبرټسن په نوم د یو تعمیراتي کمپنۍ سره کار پیل کړ. خو خپل بیقرار روح په آرام پرې نه خود، دغه ملازمت هم پرې خود، او ځان ادبی او سیاسي هلو ځلو ته وقف کړ. هغه په ډېر لږ موده کې د خپلو تخلیقي صلاحیتونو په برکت په ولس ځان د یو پیاوړي لیکوال او نقاد په توګه ومانه. د باچا خان د فکر په عام کولو او هغې ته د علمي بنیادونو په ورکولو کې د قلندر مومن د کار په اړه د سیاسي او کلتوري چارو د کارپوه او سیاستمدار افراسیاب خټک ناورو.
یو نسل زمونږ اړو چې د انګریزانو خلاف د ازادۍ مبارزې کې برخه اخیستې وه، چې باچا خان د هغې ټول مستر مشر و، بیا ودی خان و، او نور ډېر خدای خدمتګار و، او دا د ولسي ادبي جرګې والا خلک و، سنبور حسین کاکا جی، رغ منظری، او بیا دا دی سنبولسین کاکا جی دی چې ولسي ادبي جرګه جوړه کړه. نو دا په 50 کلونو کې نو دوی بیا نوي ځوانان وروزل، چې دې ځوانانو کې بیا مونږ ویلی شو چې لکه چې لطیف وادی صاحب و، وکیل و، او دغسې قلندر مومن صاحب و، یو پورا نوی نسل و د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو، منویرینو، چې دوی ملي مترقي نظریې باندې روحانه شو او په دې لاره روان شو. نو دې کې قلندر مومن صاحب ډېر سرګند سړی و، د انګریزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه، او بیا د انګریزي ادبیاتو استاد و په کالج کې، شایوب خان ماشالا راغله، او دې بیا هغې ماشالا ونیو، او د بندي خانم تیرې کې او سختي وکتې، لاهور قلعه ته بوتلی شو. دا تاسو هغه شیخ فکر ورته دا شعر چې ویلې وې چې په خوشحال پر رنتنبور کې اوسې، هغه کانې کو ما لاهور کې شو. دا د اخر وخت یاد یار دی. او بیا دې چې څه کې کراچی ته بوتلی شو، کراچی دې بندي خانې کې څه وخت یې تیر کړو، او دا خپل هغه کې چې اگر کې ویلې چې بیا مې چشمان لکه چې پر ورېږي چې په زرګینې پې خبر ورېږي، او د کراچی په خورا ځمکه باندې خواږه اشعار د قلندر ورېږي. دا د هغې یادګار دی.
قلندر مومن په کال 1928 کې د ولسی ادبی جرګې سکتر وټاکل شو، او د پښتنو په خاوره د روحان فکره، ادب او تنقیدی شعور په وده کې یو مهم کردار ولوبولو. قلندر مومن د پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې د انګلیسي ادب د استاد په حیث هم خپله وظیفه ترسره کړه، او بیا په 1928 کې په ګومل پوهنتون کې د قانون یا حقوقو د څانګې مشر وټاکل شو. قلندر مومن په هغه پښتنو دانشورانو او پوهانو کې و چې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو، سیاسي شعور او قومي بیدارۍ لپاره د باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتګار تحریک کې یو نه هېرېدونکی کردار لوبه. د قلندر مومن د شخصیت په اړه شاعر او لیکوال نورالامین یوسف زیوای:
قلندر صاحب چې دغه شخصیت درې اسی دی بنیادی، یو حیثیت داغ د یو محقق او نقاد دے، یو حیثیت داغ د تخلیق کار دے، چاہے کہ دا ٹرینڈ سیٹر حیثیت داغ دا افسانہ نگار دے او داغ دا سباون شاعری دا، او یو حیثیت داغ چکم دے نو خالص دے او سیاسی ورکر دے، کلندر صاحب چکم دے نو یو خود چې د ولسی ادبی جرگے دا کم رنا چکم دا نو دا اصل کې د نوخار ادبی جرگے نا انسپائر دا، او د نوخار ادبی جرگہ چې دنو دا خدای خدمتگارو جوڑا کړی وا مونږ سره دا نوې غورزنګ راوته دے د شلمی صدای نو دا اصل کې دې کې چې د قوم پرستی دا ک ترقی پسندی دا او کرو خان فکری دا نو دا د خدای خدمتگار تحریک د خېټ نه دا د دې تحریک راوته دے او دا د غي روحانی اولاد دے.
د سیاسی مبارزه په وخت هغه سوزله د ریاستی ادارو لخوا اونیول شو، د ملتان، نوخار، لاهور او پېښور په جیلونو کې د سیاسی قیدی په حیث د قید او بند سختې تیر کړې. لیکوال شیرالم شنواری وایي د پښتنو په خاوره د ترقی پسند ادب په وده کې د قلندر صاحب ډیره لویه برخه ده.
کلندر صاحب او د کلندر صاحب په نور چې کوم علمي شخصیت یې دا خو ډیره واضحه خبره ده چې په هغه دور کې پښتو او د پښتنو لپاره چې کومې هلې ځلې روانې وې نو په هغه کې دغه خلک بیا د باچا خان سره اوږه په اوږه بلکې د هغې نه یو قدم وړاندې شوی چې وو، ځکه چې دوی ځوانانو او دوی د فکر خاوندانو او دوی د پښتو د کلتور نه او د پښتو د ادب نه د تاریخ نه خبر خلک وو. خو خصوصي توګه د کلندر صاحب خو یو فکري تعلق هم وو او هغې د منشور په حواله مو خبره کېږي چې د پښتو چې کوم عوامي نسل پاتې منشور دی باچا خان ته هغه کلندر صاحب مرتب کړی او بیا کابل ته چې دوی تللي راغلي دي یا د افغانستان په حواله باندې د پښتنو په حواله باندې چې کومې هلې ځلې شوي نو ترقی پسندې په حواله باندې نو دغه تحریک کې د کلندر صاحب ډېره لویه برخه وه.
کلندر مومند نه یوازې د پښتو، اردو، هندکو، عربی او فارسی یو ستر عالم او لیکوالو، بلکې د یو خبریال په توګه د یو شمیر انګلیسي ورځپاڼو سره کار کړی وو او د پېښور پریس کلب په لویو مشرانو کې ګڼل کېده. د پښتنو د قامی تحریک سره د کلندر مومند تړون پاړه افراسیاب خټک وایي.
د وخت په تیریدو سره کلندر صاحب چونکې د سرکاري نوکرۍ نه راووتو بیا داسې کارونه وختن فوختن کړي دي، لیک لوست کارونه ته توجه بیا زیاته شوه او د جرنالیست په توګه راوځلی دوم او بیا زمونږ د قومي تحریک سره رابطه دا نور هم کلکې شوې. او وروسته چې بیا دا شهباز اخبار راغی نو یو وخت د هغې ایډیټر و، نو دې دوران کې دا و چې د اخبار ایډیټر شوم، دا به یو قسم تحریک سره رابطه ډېره جوخته شوه او یو قسم ته د دې تحریک کې د یو دغریادان په توګه د یو ملي مترقي روشن فکر په توګه یې ډېره لویه برخه واخیسته. او هم یې پښتو کې شعر لیکلو، هم یې پښتو کې تحقیق کولو، ادبیاتو باندې شعرونه لیکلو، هم یې بیا اردو کې په سیاستیاتو باندې شعرونه لیکلو او یو قسم ته فکري رهنمایي کې برخه اخیسته او په دې تاریخ سره ډېر لوی مزل کړی دی. موږ چې رالویدو زموږ نسل آتش پیتن کی تفصیل سے انٹرویو جڑے دو نکلندر سے آگے کسانوں سے دیر وقت پر دی منل سے بھی روشن فکران و دانش فران اور یہ قسم کے زمین در نسل کا فکری رہنمائی کولا.
د ادب په میدان کې کلندر مومند یو داسې ستر شخصیت و چې پښتو ادب له نوی فکر او د لیکلو نوی انداز راوړ. داغه د شاعرۍ مجموعه سباون او د افسانو مجموعه گجرې په پښتو ادب کې د فکر او سټایل په حواله یو لوی انقلاب راوسته. په دغه اړه یو ځل بیا د نورالامین یوسف زیناورو.
کلندر صاحب چې کوم دی نو د تحریک سره چې اکل وابسته دی نو دی هغه خلکو کې دی چې د باچا خان سره ډایرکټ کار کړی دی نیخ په نیغه. دا د انجمن ترقی پسند چې کوم اجلاس لومړی شو په هندوستان کې پرنسپل ابراہیم جلیس داغی نمک کے دا خدای خدمتگار ہو دلتا د روخان پکرائے اور ترقی پسند ہے پختونخوا کے کلندر سے سوا یا کم پنزوس کے چکل ولسی ہے بجر کا جوڑے دا کاکا جی سن اوبر حسین چکل اغو چہرہ منگلا د سیاست لپاره د انټيليجنس یا میدان خالی نه دی پرې خودل پکار د دینه به سیاست ته پیډینګ کیږي. نو بیا دا خلک رالل او دا په ولسیت جرګه کې کیناستل او کلندر مومند صاحب په کله کشر څخه کترو.
افراسیاب خټک وایي چې کله هغه یو ځل د ریاستي ادارو لخوا ونیول شو نو د هغه د مقدمې لپاره قلندر مومند د یو وکیل په حیث عدالت ته وړاندې شو او په ډیرو کلکو دلیلونو یې د هغه دفاع وکړه. افراسیاب خټک دغه کیسه صدا سې کوي.
چې بیا یو ځل په شپږ اویا کې ونیول شم یو ځل زما د ضمانت کیسو نو دوی تور کوټ اچولې کچرو ته راغلو چې ما لپاره عدالت کې ادریږي او زما ضمانت حاصل. بیا یو بل تعلق چې موسره ډېر بریده پاتې شو هغه چې موږ کله حیدرآباد جیل کې وو سکم دوه کاله شپږ اویا اووه اویا کال کې چې د بوټو صاحب په وخت کې زموږ پارټي باندې پابندي ولګېده او زموږ مشران قانون پوه خان او نور سردار طالب مینګل خیر بخش نبی صاحب بزن جو صاحب افضل خان لال او نور مشران چې موږ د حیدرآباد جیل کې وو زموږ وکیلانو کې چې کوم یقینونه هغه کې کلندر صاحب هم د وکیل په توګه شامل نو دوی به جیل ته راتلل. بیا به حیدرآباد جیل سے مشاعرے کله کله موږ وکړي ځکه چې جیل کې درنه موږ سره ګلخان نصیر د بلوچي ژبې ډېر لوی شاعر وو حاجی جالد صاحب د اردو ژبې لوی شاعر وو کلندر صاحب هم کله راغلو نو سوي نو موږ سره مشاعره کې وای که مشاعره کې نه وای اچھا به هم د یو بل نه نور خبرې به کولی قانوني خبرې یا سیاسي خبرې نو ادبي خبرې به موږ وکړي نو یو قسم د نامو سره اوږد تعلق په دې لحاظ باندې پاتې شوی وو. او رښتیا خبره دا ده چې چا چې هغوی سره تعلق نو هغوی ور نرسه ناسته شکل کې زده کړه کړې ده.
قلندر مومند یو نظریاتي شخصیت وو او چې کومې خبرې به هغه خپلو ملګرو او شاګردانو ته کولې په هغې به په خپل ذاتي ژوند کې هم عمل کولو. د قلندر مومند زوی او نوموړی خبریال ځلان مومند وایي هغه په مکمله توګه د باچا خان په اصولو عمل کاوه او چې په کور کې به هم پس خبره خفه شو نو یا به د کور د غړیو سره خبرې بندې کړې او یا به د خوراک سکاک نه انکار وکړو او په پرامن توګه به په احتجاج لاړ. زلان مومن وایي قلندر صاحب به احتجاج هله ختم کړو چې کله به ټولو دا ژمنه وکړه چې داغه د اصولو پر ضد به بیا څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي
یو ډېر نظریاتي انسان د کور نه بهر هم وو کور کې دننه وو او ډېر یو شفیق پلار وو عمري نمونه خپل اولاد ته خپلو ملګرو ته خپلو شاګردانو ته تربیت دپاره پیش کوله. او قلندر صاحب جیل نه بهر تللی وو زموږ په کور کومې سختې تېرې شوي وي نو یو نظریې یا یو تحریک شوه چې فرد کومه قرباني کولی شي نو ټول کور ځان یې فرد ګڼه کړی. قلندر صاحب په خپل ژوند کې د خپل کور د هر فرد تربیت خصوصیت سره
د پښتنو ستر پوهان قلندر مومند په کال 2003 کې د فروری په څلورمه نیټه د دې فانی دنیا سترګې پټې کړې او د خپل پلار نیکه په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. دغه د فکر مشالونه د پښتونخوا په لر وبر کې اوس هم بلیږي او په دارا خورو تیرو کې د پښتنو قامی کاروان ته د منزل لارې روښانه کوي. اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د سولی پر لور
د سولی پر لور خبرونه تاسو ستړي مشي زه بشیر غواخیم او نننې خبرونه کې د عدم تشدد پر هغو لارو چارو خبرې کوو چې په ډیره نادره طریقه پکې د مینې د خورولو او جګړو د مخنیوي لپاره کار کوي. عوامي ورکرزګون په دې روسيو کې رامسته شوې ده. د ګوند ډېر زره په پاکستان کې یو خاص نوم پیدا کړ. وجه یې د دوی د نیوکو او اعتراض سیاست ده. دا ګوند د خلکو لپاره سماجی انصاف یا ټولنیز عدالت غواړي او وایي چې انسان دې د رنګ، مذهب، ژبې او نسل په بنیاد نه بلکې د انساني برابرۍ په بنیاد ژوند وکړي. سمو د مخ کې چې د پاکستان او هندستان ترمنځ حالات تر دې حد خراب شول چې دواړو هیوادونو د جګړې خبرې کولې، عوامي ورکرز ګوند د قرار اوسېدو غږ وکړ. دوی له پېښور او کراچۍ څخه د ټرین او بسونو له لارې د سولې لاریون وویس. په همدې اړه د دې ګوند د یوه مشر عصمت شاهجان سره غږېدلې وو. هغه وایي
کله سماجی انصاف په جنگونو باندې راغلی دی، د ملکونو ترمنځ د وسلو جنگونو باندې، موږ دا فکر لرو چې سماجی انصاف چې دی هغه صرف طبقاتي جنگ، قومي جنگ، د ښځو د ازادۍ، سیاسي جنگونو باندې راتلی شي. دغه د غټو غټو وسلو په زور باندې د دوو هیوادونو ترمنځ د جنگ په نتیجه کې بربادي راځي، امن پکار دی. نو زمونږ فوج هم جنگي جنون خوښوي، عوام کې یو دہشت گردی د وجه د مستقل افغانستان کې جنگ د وجه او د سیمه کې د وسلې کاروبار د وجه عمومي طور یو خلک جنگ پرست شوی دی. نو موږ د وجه نه وایو چې موږ جنگ مخالف نوم یو جنگ مخالف ټرین مارچ دا خو بنیادی طور روان شوی وو. د زموږ د دویم کانګرس په موقع باندې موږ ارینج کړی وو د کوټه نه بس مارچ وو او د پېښور نه کراچۍ ته ټرین مارچ وو. د ټرین دواړو اړخونو ته جنگ مخالف ٹرین مارچ پہ نوی لگے دلی وی پاسے باندھے لکھ لو چھ منگا امن گواڑو، منگ روزگار گواڑو، منگ علاج گواڑو، منگ کور گواڑو، منگا تعلیم گواڑو، منگا جنگ نہ گواڑو. تقریباً 1500 خلق چھی دا بنیادی طور مارچ اگی کھڑے ہو او بیا پہاڑ اسٹیشن باندھے منگا تا زمون دا پارٹی خلق راغلی وی نور ترقی پسند ادیبان دانشوران فنکاران دی لکا مختلف اسٹیشنوں تا مخ تا منگا تراتل سب ٹرین تراو خاتل سب پاتشو تو مل تا منگا ہر کلی تراغلی ہو چارا تا روٹے راوڑے وی چارا تا دا گلداخی راوڑل چارا تا ورشی پلاؤنا راوڑل پلا را دا گرنگی دی کافلے تا زے پدے زمون دا پارٹی دا کانگریس چکم ڈیلیگیٹس و مندوبی نوغارا ختل دے ٹرین تا اور سرا نور ملگری راتلل او خلکو انقلابی ترانے ویلے دا امن ترانے ویلے پلا را باندے نارے والے.
نو تاسو وای چھے دا غستا اس کم مقصد چھو کم پیغام چھے تاسو رسول غختل اغا ورسے دا
اغا خدا سے دا چھے پاکستان چکم مین سٹریم میڈیا دا اغا دا فوج نزیاتا جنگ پرستا، اغا دا طالبانو نزیاتا جنگ پرستا، او پاکستان میڈیا چھے دا ٹول دا آئی ایس پی آر ڈومینیٹڈ دا. وغیرہ نه علاوه دلته کې چې چا ته وای کنه چې جنگ کو نو بس هغه تیار دي، چې هغه ته وای امن ته جدوجہد کو، تعلیم د پاره جنگ کو، بیا هغه ته نه وی تیار. نو هغه پیغام چې دی هغه ځای خبر ده چې موږ سره هغه ټرین باندې کم خلک تلل، په زرګونو خلک چې کم کوزیدل را ختل، او سټیشنونو باندې چې کم خلک وو هغه، او موږ د ټویټر کمپین لدا سه موږ اندازه ده چې تقریبا ډایرکټ چې دی موږ اولکه خلکو ته نور داسې لکه خلکو خواه شاب مونگا دا پیغام رسولی پا ٹویٹر و پا فیس بک پاندی مونگا. خو پاکستان ریاست تا مو میل گختل، پاکستان حکمرانانو تا میل، پاکستان فوج تا میل گختل، عمر سرمو دے مونگا گوانڈی حیوات تا میل گختل چی مونگ بانو نا گختل نکو چی پا دیسی ما باندی جنگ مرا والی دے که دا وکڑو فیده نیشتا، دے که صرف دا سرمایه دارو فیده دا.
نو دغه رنګ کارونه زمونږ په ځینو کې په پښتنو کې یا په پاکستان کې په افغانستان کې په دغه سیمه کې څومره اهمیت لري او څومره ګټور ثابت دي شي
ترکی پسند د دې سماج ورنایو. او ظاهره خبره ده دغه تحریکونه چې دي عمدې د وجه دا سماج بشته چې دا سناسه پکې سناسه سنس شته هغه عمدې د خلکو د وجه دا سماج بشته. او دغه تحریکونه چې دي د دې ډېر زیات اثر وي دا د سماج کې چې کوم ژوند پاتې وي کنه دا پرو لایف تاریخونه دي او دا ازادۍ په حق له تاریخونه دي، دا د سماجی انصاف په حق له تاریخونه دي. او دې د وجه سماج باندې خامخا فرق پریوزي. دلته کې ریډ شرټ موومېنټ شو د استعماری قوتونو خلاف، هغه کې بلا خلکو شرکت او ظاهره خبره ده بچا خان چی شروع کو افغان جرګه نه شروع کو وړکی کوندې دفتر یو په کیسه خانه کې او بیا غا رو 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 سمرا غټ شو کنه. او هغه نه علاوه دلته کې نیپ او نیپ کچره بوټو سب د حکومت نه مات کړی او دومره سټیټ اپریشن نه وي او ترکی پسند دومره وانه نه وو. نو باید چې د دې سیمه د دې منطقې مستقبل ببل وو. دیرش کالا په دې سیمه باندې جنگ شو، ټول استعماری قوتونه یو ځای شو، نظریاتي الغار شو او ملیونونو افغانان پکې مړکړی شو. او بیا هم د دیرش کالا جنگ نه پس ترکی پسند بیا خپل سلسله را بیدار کړه او موږ بیا دې جدوجہد تابع کړی دا. موږ وایو چې موږ دا دا سماج چې دی دا امنګ بچ کولی شو د دې جن پرستۍ نه د دهشتګردۍ نه د طالبانایزیشن نه د جهالت نه او پاکستان کې چې څومره قدمت پرستی زیاته شوې ده د دې ختمولو یو طریقه ده چې روشن فکری چې دغه خوره شي
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا توب چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د ځینو مشرانو د سفر ریپورټونه دي، په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله پیل کی چې افغان حکومت د قطر دفتر په رسمیت وپیژني. یاد دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره کړي سیاسي روغه جوړه د نمونې په شکل کارول سره طالبان هم سولې ته وهڅي. په همدې اړه مو د افغانستان په اړه د ګڼو مقالو لیکوال بارنټ روبن سره خبرې کړې او په لومړي سر کې مو ته پوښتلی چې آیا حزب اسلامي سره سوله به جګړې کمې کړي.
First of all, everyone recognizes that it's not going to really affect the war.
اولنی خبره خود دا چې ټول خلک دا مانی چې د ګلبدین حکومتيار سره د افغان حکومت سوله به په دغه هیواد کې روانه جګړه باندې خاص اثر نه غورځي، ځکه چې هغه په دغه جنگ کې لوی برخه نه لرله. بل په دې کې دا پښتنه هم راپورته کیږي چې دا سوله د پاکستان د ځایمو په اړه څه سرګند حکومتيار په پاکستان کې اوسېدل او دغه هیواد ساتل نو پاکستان څنګه حکومتيار پرې خوده؟ آیا وی دا فکر کوي چې نوموړی په جنگي برخه کې نور اهمیت نه لري که څنګه؟ خو زما په خیال دا سوله د افغان حکومت او حکمتیار لپاره په اصل کې یو ازموینه هم ده. د سولې په دې لوزنامه کې هغه زیاتره خبرې شاملې دي چې افغان طالبان د سولې لپاره خپلو شرطونو کې وړاندې کوي. نو اوس د افغان حکومت لپاره ازموینه دا ده چې ویشل شوی او کمزور حکومت به دا څنګه عملي کوي. بلخوا حکمتیار چې د حزب اسلامي د یوې ډلې مشري کوي او زیاتره خلک دا ډله سغدري زبولي، څنګه به په دې لوزنامه کې په کړو ژمنو ټینګ پاتې شي؟
their side of the deal either
تا د پاکستان ذکر وکړو. آیا ته فکر کوي چې دغه هیواد د پردې تر شا جګړې یا څنګه چې پریتور لګول کیږي د وسلوالو ډلو د استعمالولو نه لاس اخیسته، او آیا نړیوال فشارونه پاکستان خپل دغه مبینه تګلارې بدلولو ته مجبورول شي؟
Well, gradually it might, but I would make a distinction first.
دا وخت د تیرېدو سره کېده شي چې پاکستان په خپل تګلارو بدلولو مجبور شي. خو مهمه خبره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو قسمونه پیژندل دي. په دې هیواد کې درې قسمه وسلوالي ډلې دي. یو هغه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو دغه خلاف خو دا هیواد قوي پوځي عملیات کوي. دویم ډول وسلوال هغه دي چې په هند بریدونه کوي، نو هغه ته د پوځ ملاتړ ترلاسه دی او تر ډیره حده د پوځ د کنټرول لاندې دي. دریم قسم مسلواله ډلې هغه دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، هغه تر څه حد د پاکستان د استخباراتي ادارو په کنټرول کې دي، خو دوی په افغانستان کې هم ملاتړ لري. په دې وروستیو کې افغان حکومت په وار وار د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې طالبان ورسره خبرو ته کینوي، خو پاکستان یا خو دا کار نشي کولی او یا کول نه غواړي. زما په فکر د پاکستانی پوځ یو برخه اوس هم افغان طالبان خپل اساسه ګڼي او په دې خبره کې ورسره د هیواد سیول حکومت متفق نه ښکاري. دراز دې لړکی پاکستان سن نه وازی د امریکا بلکې د چین هم تر فشار لاندې ده.
د سولې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅو ته څنګه ګوري؟ د ولسمشر جوړېدو نه پس اشرف غنی د سولې لپاره د پاکستان سره د تعلقاتو خو کولو هڅه وکړه او د ډیرو نیوکو سره هم مخامخ شو. بیا یې د سولې د مذاکراتو کوشش وکړو، خو اوس یې ستراتیژي مکمل بدله کړو. د مذاکراتو لپاره یې ځینې شرایط رامنځته کړل، لکه چې د خبرو اترو لپاره اول باید ډزبندي وشي.
First, when President Ghani came into office, he
thought سر کې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې نظر و چې اول د پاکستان سره یو موافقه وکړي او بیا پاکستان په طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي. نو موري د دې لپاره ډېری هڅه وکړي او په افغانستان کې پر ډېری نیوکه هم وشوي چې له دې هیواد ته هیڅ ګټه ونه رسېږي. او د وخت د تیرېدو سره د اشرف غنی لپاره په سیاسي توګه دغه سلسله جاري ساتل ډېر مشکل شو. نو بیا افغان حکومت خپل توجه هند ته واړوله. او لدغه هیواد سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ سلسله شروع کړه او لای په زیاتوي. باقی د شرایطو خبره داسې ده چې زما په فکر افغان حکومت په داسې حال کې د سولې خبرې نشي کولای چې بریدونه روان وي او خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. بل نښته کېدای شي چې عمل انداسې ممکنه نه وي، نو ځکه په دې لړ کې د پردې تر شا د خبرو اترو هڅې کېږي، خو په داسې جنگ کې چې عام وګړي پکې نیغ په نیغه متاثره کېږي، په سیاسي توګه د سولې خبرې اترې ډېر ګران کار دی.
د سولې پر لور
خپرونه اوریدونکو، لکه مخکې مو چې واوریدل، پښتانه کوشش کوي چې نادره او مختلفو لارو خلک سولې ته وهڅوي. همدغسې یو تن د کراچۍ هنرمند او انځورګر محمد ارشد خان دی چې د انځورګرۍ له لارې کوشش کوي چې نړۍ ته ووایي چې د سړو لخوا روانو جنګونو کې ولې میرمنې وځپل شي. محمد عمران هغه سره خبرې کړي.
محمد ارشد خان میک د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوې د لسیزې راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پختون انځورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلې دی، ځکه په انځورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه کړې چې د جنگ د ختمولو لپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار تر سره کړي.
پیدا شوې منو په لزمکه مې جنگ لیدلې، لا تر اوسه جنگ دی او لا روان دی، نو دا چې ما د افغانستان د جنگ چې دنو ډېر زیات زما ماسو زړی رانی ولیدي، چې زما خیال چې په دې خوښه زمونږ د ملک د خوښه بلکې ټوله سیمه سچې ټوله دنیا دی چې دنو ځپلې ده، نو زما کار چې دنو د جنگ د امن او په دې باندې زه په دې دا شل کاله چې ما کم کارو چې ما د جنگ خلاف چې دنو زه نه صرف په خپل فن کې مې کار کړی دی، زه به داوم چې ما په معاشره کې په فعالي طور باندې هم ما دا شر حلی زلی کړی دی.
د نومبر په دریمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې د سوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات زپل شوی د زنانو انځورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه زپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ ته کومه خبره ده، هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلی سو خیر چې دنه په خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی، خو زیات تر اوسه پورې چې نه سړو جنگونه کړی دي، نو دا شي کې دا کریکٹرز می راغستی دي چې خزه او زپل شن بل لازمی خبره چې بیا دا اخري تمه ده د انسان د تباہی.
محمد ارشد خان میک د انځورګرۍ سره سره یو غیر سرکاري سازمان رڼا ډیولپمنټ ټرست هم چلی او هم د دې سازمان د لارې په تیرو وختونو کې یو شمیر هلې ځلې کړي دي چې پکې تر ټولو لوی کمپاین د لوبو د ټوپکو تماچو پر ضد وو. دې سره سره هغه په خپل کور کې د زده کوونکو لپاره یو کوټه هم بیله کړې چېرته چې د نږدې کورونو زده کوونکي راځي او خپله مطالعه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو.